السلام علیکم د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته شرغلاست نن یک شنبه ده د زمري اسد میاشتې 28 د اگست 11 په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدلای شي د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو او ری چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې بیا د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده په پیل کې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسوه چې بځای سو کسانو پکې اړولی وو د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا سل کسان وژل سوي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوش اسول دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو پاکستان په دې وروستیو کې یو بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري دغه وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږۍ په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت لمنځ نه کوي د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیده کاملا هاریس په دریو ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوې او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده دا درې ګڼمیشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې ښوولی د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسي اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان دمیترو پلیتینچوک د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان یې ور اړولی دی د پلیتینچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پي ایس یا لار پلټونکي سیسټمونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کولې چې د ملکي کښتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي دا معلومات په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې ترکیه لڅباندې یوی اونی وروسته پرون پر انستاګرام ټولنیز شبکه لګول سوی محدودیت لري کړ. ترکیه وای میټا شرکت چې انستاګرام مربوط کیږي د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو پر خپل ایکس پانه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلی چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلی چې د محتوا د لری کولو په باب دي، داسې محتوا چې ترکیه یې مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړې نه ده. یا هم دې خپرونې ته شرغلاست ورزو. د خپرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلو مترو پورې وي. دغه ریاست د شنبې په ورځ په یو خبره پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزي ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 590 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم رحمت الله ده، د اسلام د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستیو سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې ده. زخم بیا خپل د مخې هم نور کروندان چې دي بسی وضع خراب ده.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن.
داسې خلک شته چې ډوډۍ او اوبه او سرپناه نه لري. داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي. د وستر حد رسیدګي شوي خو کافي نه ده. باید زیات مرسته وشي.
باید دیگر هم شول.
د روان کال د ثور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه یا قسمه نه ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغېزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د انټرنیټي کڅوړو بیې لوړې دي خو سرعت یې ډېر کمزوری دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي د انټرنیټي کڅوړو د بیې لوړوالي او د مخابراتي خدماتو له څرنګوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې مخابراتي شبکې خپل مشتریانو ته سم خدماتونه نه وړاندې کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکو مختار وایي چې دا مهال 10 GB انټرنیټ په 650 افغانۍ دی خو یې کیفیت ډیر خراب دی.
شبکه‌های مخابراتی در افغانستان متاسفانه که در کل مشکل دارن و
لبد مرغ په افغانستان کې مخابراتي شبکې په عمومي توګه ستونزه لري او هغه انټرنیټ هم چې دوی ارزه کوي سم کیفیت نه لري. د بیلګې په توګه موږ 10 GB انټرنیټ د 650 افغانۍ په بدل کې خو کیفیت یې سم نه دی نو ځکه زر ختمي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو اورنګزیب هم ورته ستونزه یادوي او دا کوي چې مخابراتي شرکتونه پر وړاندې ځواب ویونکي نه دي.
مخابراتي شبکې ستونزه ډېره زیاته دي. یو ستونزه د انټرنیټ قیمت ته ډېر په لوړ قیمت وړاندې کیږي.
د پلازمېنې کابل ځینې اوسیدونکي هم د انټرنیټي خدماتو د څرنګوالي او بایو پاړه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چې کله موږ انټرنیټ په موبایل کې فالو یو خو ډېر زیات قیمت وي او بل چې د په هغه اندازه سپیډ چې موږ ته وایي هغه اندازه سپیډ نه راکوي او ډېر زر هم خلاصېږي. زه خپله شخصا 10.5 GB په 950 افغانۍ باندې فالو ما. دا چې دی ډېر زیات قیمت دی او دا ډېر ډیر زر هم خلاصيږي.
د مخابراتي ټکنالوژي کارپوهان بیا په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي لامل سمندر څخه د افغانستان لری والی یادوي. خو وايي دا چې د وی ځانګړي بیو په مقابل کې څومره انټرنیټ باید خلکو ته وړاندې شي، د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکې باید پاړه خلکو ته ځواب وین کیوي. د جمهوری نظام پر مهال د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان سایر زلان وایي چې د مخابراتي شرکتونو لوري په امنیتي لګښتونو کې کمښت د انټرنیټي کڅوړو په بیو اغیز کولای شي.
مخابرات وزارت خو هم د مخابراتي شرکتونو سره د قیمتونو د کمښت او د انټرنیټ د کیفیت په اړه باندې جدي بحثونه درلودل، او دا د اترا ادارې او مخابرات وزارت مسؤلیت دی چې هغوی باید دوی ته ځواب ووایي او مخابراتي شرکتونه دې ته واداره کړي تر څو پورې قیمتونه راکم کړي او په کم قیمت باندې خلکو ته بهتره انټرنیټ وړاندې کړي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له ویان عنایت الله لیکوزی څخه مو پوښتل، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت په ویب پاڼه کې د نجیب الله حقانی له قوله چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سرپرست راغلی چې په لرو پرتو سیمو کې د معیاري مخابراتي خدمتونو وړاندې کول د دوی له مهمو موخو څخه دي. دغه شان په دې برخه کې د مخابراتي شرکتونو د مسؤلینو د نظر په اخیستلو هم بریالي نه شو. د مهال یو شمیر مخابراتي شرکتونه په افغانستان کې د ټلیفوني خدمتونو ترڅنګ انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي تر ډیره د ورځنۍ اړیکو، د مجازي پاڼو د کارونې، د آنلاین زده کړو، دندو او په نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کوي.
او سم ورزو منځنی ختیسته د غزې پر یو شونځي د اسرایلو ورستی بریچ شاوخوا سل کسان پکې وجل سوي، کلا کې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرایلو پر دې بریټ انتقادونه کړي او په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرایل ویلي چې د شنبه پر سهار د غزې په مرکزی برخه کې پر یو شونځي په بریټ سره د حماس د قومندې مرکز په نشه کړی دی. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرایل په وای بریټ سره په مرکزی غزه کې د تابعین خوانځي هدف وګرځید او ونړي چې فلسطینی به ځای شوي پکې دیرو. ساعتونه ساعتونه ژغورندوی ټیمونو او د سیمه مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د استلو هڅې کولې. د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو نورو کله خبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرایلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرایلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو پوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د غزې په یو خوندزي باندې چې اوس د کډوالو پندغاله ده د برید انزورونو په واشت کې اچولې ده. هغه ویلي تیر یو اونۍ کې لکتر لګ لس خوندزي هدف ګرځول شوی. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلی اوربند ملکیانو د وژنې د بندیدو او د يرغمل شو د خوندي خلاصونې وازنه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزه حکومت ویلی شنبه سهار وختي د اسرایلو په دغبرې سره سل تنه وژل شوې چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. لدی برید یو ژوندۍ پاتې کس عبد الله اکیلا د فرانسې خبری آژانس ته ویلی
هل صار انكم قاعدين دمان الله
مکرر ناشته چې ناصاف هوان راغی او دلته ولګید. یو بل اوانم د خوندي دروازې سره ولګید. دوه خوندي کې به ځای شو ملکیانو ماشومان اوسېدل. موږ له اوسه تر ایسې د ماشومان بدن ټوټي لټو. دا ظلم ده. دا تر څو وخت به موږ داسې پاتې یو. موږ نور ستړي یو. بس ده. د اسرایلو پوځ بیا ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرایلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخو خطر هم چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی د غبرید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور تري په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی ویلي پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په اوومه حماس جنګیالیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 2500 نور یې یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزي روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
وای خدای توکل مختلف شمالتات چې خدای توکل مخکې تتلې چې د کړي وظیفه په تحصیل په هر څه کې به تاسو پلان ولري
په کابل کې دیو خنځي دی استاد څنګه خبرې مو ورې دي چې ویلې ځینې ملګری د ژوند چارو ته هیڅ کوم محل ویش او پلان نه لري بی پلان او بی هدف ژوند کوم ستونزې رامنځته کوي
بی پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي ذهني فشار لاندې سړی راځي حیران چې زه اوس څه وکم درس وایم مطالعه وکم ډوډۍ وخورم تفریح وکم سفر وکم کم مضمون وایم چی شی وایم یعنی دا نه بدلاره ورکه
نن امدا موضوع چې موږ ملتیا موکړي قدرمن اوتونکو تجربه خودلې چې کچېره موږ د ژوند هرې چارې ته پلان ولرو نو اهداف ته په اسانۍ سره رسیدلی شو پلان درلودل د ټولو خلکو په تیر بیا د ځوانانو لپاره چې د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري ډیر اړین دی په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه د پلان د ارزښت پاکله وایي
پوژن کې چې اول یو هدف ون لري کنه یو پلان ون لري نو څنګه پرمختګ کولای شي چې تقسیم اوقات ون لري ته څنګه د ژوند هغه روزمره کارونه د منظم کولای شي تبن باید یو پلان ول لري چې یو ځای ته ورسیږي که پلان نیوي هدف ته نه رسیږي ما خپل پوژن کې ډیر پلان ون لرلو باورو کې چې د پانتون په دوران کې ما ځان ته دومره پلان جوړ کړی و دومره چيني هدا نه پوژن کې بهترین څه ځوانان لپاره پلان دی که پلان ون لري هدف ته نه رسیږي باید یو پلان ول لري چې خپل هدف یعنی هغه خپل ټارګټ شو وای زیات ځان ورسوي کنه نو په ژوند کې پلان ډیر مهم دی زما هر کار اته روزمره مثلا د کور کارونه زما پلان لري چې باید کوم پلان وشي نن باید کوم کوم کارونه وکم او باید کوم کوم کارونه باید سبا ته پاتې کم هغه کوم چې مهم دي باید نن وکم چې کوم مثلا ډیر ضرور نه باید ځاغه سبا وکم هم د دې ژوند په تګلاره کې د وظیفه په تحصیل په هر څه کې باید یو څه پلان ولري چې پلان ونه لري هیڅ کله مخ یعنی تک نشي کولای ځکه یو څه خنډ درته پیدا کیږي ځکه تم چې یو هدف ته ځان رسېږي باید دغې لارې هغه خنډونه هغه هر څه باید په ځان ومني هغه لپاره داسې یو قدم واخلې چې ته هغه خنډ سره مخامخ نشي بلکې باید مبارزه ورسره وکړي ځکه په ژوند کې ډېر خنډونه دي ډېر مشکلات دي ډېر ټیټ پاس لري ژوند هر لپاره باید تاسو یو پلان ولري که پلان ونه لري یو څه د مخه ته راشي نو بیا ورسره څه کوي داسې مشکل درته پېښ شي بیا څه کوي چې لامل پوهیم شي چې په دې لارې کې راځي دغه یو مشکل شته اما پلان ورته نه نیسي ورته یو څه کار نه کوي دغه د حلول لپاره یو اقدام نه کوي تبن چې ورسره مخکې خو ډېر خندونه درته مخامخ کوي
له څنګه سره مې پوښتلی چې آیا دا کومه داسې ملګری لري چې هغه د پلان لمخې مخکې نځي
اوله شته دی ډېر شته دی یو ام دا اوس ما ورسره چټ کولو پیسې غوړه کوي مال بس د ژوند مشکلات دي دا شان دي پیسې کې بابا وای خدای توکل مختلف شمالتات چې خدای توکل مخکې تلې چې د کړي پیسې کې یې سنم ژوند په کولو نه ارزيږي چې سره مخ شو هغه بوش ټول هم د سې شوې دي وای سنم څه خو ملاست نه راځي نو څه له ځان ورته وخرو هم د سبا مخه مخ ورته لاړ شو ما هغه خبره د وظیفې په حق لاو کنه وای چې وظیفې څنګه وکړم مال چې یو انګلیسي باید سم شي او د مشکلات دا باید حل کم بیا لغې نه یو وظیفه پوزیشن ځاخسته شي او کوشش هم لرم ماته وی نه مړه ځان خورې تر څو چې تاسو درس وایې او د څه کوي وسه کې مخامخ ورځ چې شو وګاونو شو نو پلان ډیر مهم دی که پلان ونه نشي په ژوند کې ډیر مشکلات سره باور کې زه یو ځل یعنی نه مې آمادګي و ورته یعنی زه پوی دم چې ماغه سوالونه دغه سپوښتنه دغه انټرویو سره زه مخ کېږم دغه خبر سره زه مخ کېږم دغه څه مشکل زه راځم بدل ته مخ کېږم خبيام مال زی په کیسه کې باور وکړ چې ما غسم ویلی او ما غسو شو عمل ته زه پاتې شوم عمل ته زه سایلنت شوم ما ورته ویل کوس به ما ورته درس ویلو ما غ سوال به تحقیق کولو اوس به زه کامیاب کېدم ول د سپاتې راغلم په هر هر کې به ځان ته پلان ولري اته روزمره کارونه ته به تا وی پلان ولري پات شو د یو پوزیشن له خاطر یو ځای لرسي دور لپاره یا تحصیل لپاره هر څه هغه ته خو باید بالکل دقیق پلان ولري نو کوشش وکي د ژوند په هر اړخیزه کې ځان ته پلان ولري، ځکه ماته یو ځل تجربه شوی دی او زه دې کې پاتې راغلم. زه غواړم د ژوند په هر اړخیز کې ځان ته پلان ولرم، نو بی پلانه دې مختلف نشي.
حضرت بلال ولی زاده هم داسې ځوان دی چې په ژوند کې پلان درلودلو ته ډیر ارزښت ورکوي. هغه د ځان پاک لوي،
زه خو هر کار ته خپل یو پلان جوړوم، ځکه به پلان چې مخته لاړ شم خامخا زه پکې بندېږم، فیل کېږم پکې. نو د هغې لپاره یو منظم پلان، یو منظم کوشش کول ورته خپل پلان ته خپل رسېدل دي. او که چېرې پلان په ژوند کې نه وي، سر به خوده لاړ شي، نو خامخا ته له مشکلات سره مخ کېږي او ته نتیجه نه شې لاسته راوړلی، ځکه یو ورځ پکې ستونزې ډېرې وي، نو ستونزو سره مخ کېږي، خامخا مخ کېږي. که چېرې په ژوند کې هر سړی خپل منظم پلان ولري، نو هغه کولی شي چې کامیاب شي. مونږ پخوا لکه داسې خاص پلان به ژوند ته نه درلوده، هیڅ اهداف مو په ژوند کې نه و تعین کړي. وایي دا درته واقعیت له زړه نه وایم، مونږ ته یو مورال پیدا شو، نو هغه مورال د دې لامل شو چې مونږ ځان ته اهداف تعین کړو. او نن الحمدلله یعنی د پانتون آخري سمستر مې د اتم سمستر نتیجه راووتله، په 90% سره با خپل اووم سمستر پاس کړ. نو دا خپل په دې د مونږ په دې دلالت کوي چې مونږ یو منظم پلان لرو، ورته کوشش کوو، زحمت کوو، خواري کوو. او هم چنان همداسې په کاروبار روزمره ژوند کې هر هغه څه ته مونږ د سهار نه تقسیم اوقات جوړوو چې کوم څه چې مونږ ضرورت لرو هغه ته سهار نه مونږ تقسیم اوقات جوړوو، په منظم ډول ورته رسیدګي کوو، ورته وخت ورکوو.
ډیره زیاته مننه. تاسو ډیرې ښې خبرې ته اشاره وکړل. هغه د تاسو د تحصیلي برخه کې د پلان جوړول و، او تاسو دا وویل چې 90% نمرې تاسو وګټلې. درته وایي چې همدغه پلان نه تشریح څه رقم پلان دی جوړ کړته؟
په ابتدا کې چې مونږ کله پانتون ته ورغلو، نو لومړی سمستر و، هیڅ تاسو سره آشنا نه و، استادانو سره آشنا نه و، ماحول سره آشنا نه و. نو استادانو به چې کوم څه ویل، زموږ مغزه به پې کار نه کوه صحیح. د دې په خاطر مونږ باید ځان سره فکر وکړو چې مونږ باید څنګه اوس وکولی شو چې دلته باید له خلکو سره آشنا شو او اجتماعي ژوند وکړو. د دې په خاطر باندې مونږ ځینې کورسونه تعقیب کړل، نور په کور کې مطالعه مو شروع کړل، کوم کتابونه، کوم څه چې مونږ روزمره په پانتون کې منظم ډول باندې استادانو له هغه تدریس مونږ ته استادان تدریسول. نو دغه لپاره مونږ روزمره وخت ما ورته وټاکه، لکه نیم ساعت ما ته کوم مضمون چې تو ما بعد هغه لپاره یو ساعت وخت تاکه، کوم مضمون به چې لږ اسانه ودې لپاره ما نیم ساعت یا شل دقیقې د مطالعې لپاره وخت ورته تاکه. نو همدغه مطالعه د دې باعث و چې زه روز مره په پانتون کې مخته لاړم. په لومړی و کې، په لومړی سمسترونو کې ما فیصدی دوه یا یو یا و، بیا وروسته چې ما کله په خپل پلان ځانته پلان جوړ کړ، ترتیب مې وکړ، نو سخت مضامینو تمام ډیر وخت ورکوه، ډیره مطالعه هم پکې کوله. نو بیا زما فیصدی اتیا و ته وختله. په تیر سمستر کې ما ډیر زحمت وخت کمال چې د عمومي فیصدی باندې کار وکم، نو 90% ما لاسته راوړه. نو الحمدلله ډیر ترې راضی وم، یعنی په دې زموږ مینه سم چې کچیر ته اهداف ته این کړي، کوشش ورته وکي، نو هیڅ لري نه چې تبا بریا لکیږي. د اوسنی سمستر کې چې پرون نوډ مورز نتیجه راوتله، ما 90.2% لا سره وړه. نو دغه د پاره مونږ منظم پلان دا درلو چې مونږ وخت ورته ټاکه، وخت مو ټاکه، سخت مضمونونه ته ډیر کوشش کوو، کورسونه مو تعقیبول، او اسانه مضامینو ته مو په کور کې مطالعه کول، او یا په دکان کې یا د کاروبار په ځای کې مطالعه مو ورته ډیره کوله. دا زما د کامیابی یو راز و.
د دې سم ملګری اقتصادي راته کولای شي چې بی پلان روان وی، تقسیم اوقات ژوند ته نه لري، او بل اخر بیا پاره برخه کې دای نش کامیابیدلی، دسه ملګری لري
کو دا وز درته چې دغه وز دوه درې دقیقې مخکې ک شاید دا تاسو ډیر دسه باور مونږ نشي، د درې دقیقې مخکې زما سره څنګه وندای دا تقریبا د 1960 کلو د نوې مکتب نه فارغ شوی دا د مشکلاتو پاره ویل چې کور کې داسه مشکلات لرم، او هغه مشکلات یعنی دومره مشکلات ویل چې زما سر په درد سو. نو ما ورته بیا ویل چې ورور ته باید یو منظم او دسپلین ولري، او په دې نه کیږي چې ته خپل گیلی گزاری ما ته وکي، دغه د خپل د کور مسولیت، دغه د کور مشکلات، که د ژوند اقتصادي مشکلات دي، که نور اجتماعي مشکلات دي، دغه ته باید ته خپله حل لاره پیدا کړي. نو هغه ماته ویل چې زه څنګه حل لاره پیدا کړم ورته. ما له مکتب نه فارغ شوی وو، ما ورته ویل مال ورسه یو انګلیسي کورس کې یو شپږ میاشتې میاشتې زحمت وکړه، نو ته کولی شې ډېر مشکلاتونه د خپل حل لنډه دا چې کوم هغه کورس نه فارغ شې، ته وخت زحمت وکړې، خواري وکړې، په هغه کورس کې تاته بیرته وظیفه درکړي، په یو بل ځای کې کستدات ولرې، ته کولی شې انلاین تجارتونه وکړې، ډېر مختلف یعنی په هر اداره کې، په هر زای کې انګلیسي ته ضرورت ده، کمپیوټر ته ضرورت ده. نو دا خبرې مې ورته وکړې، باور په خدای وکړ، ډېر خوشاله هم سو. او دا اوس راته ویل چې زه نن شپه دان نن نه ورځم، زه خپل پلار ته وایم چې ته ماته د کورس فیس برابر کا، راتلونکي کال ته مال ته انګلیسي باید زده ولري، حداقل کمپیوټر سره بلدتیا ولري، تر څو ته اوس کولای شي خپل دغه مشکلات چې ته نن ماته وایي، دغه ته خپل حل کې روزمره حل کې، که چیرته ته درس وایي، زحمت وخت کې، نو ته به هغه نتیجه لري، نتیجه په صورت کې ته په خپل هر مشکل باندې قادر کېدای شي، هغه ته حل لاره پیدا کولای. سي د تعلیم سره تا علم فکر هر څه زیاتیږي فکر دروخانه کیږي نو دغه یو ځوان و چې په خپل ژوند کې ډیر زوریدل بیچاره کړیدل ډیر مشکلات درلودل نو داسې ډیر ځوانان دي چې نا امید به پلان غلري خو دوی یو کس ته ضرورت لري چې تر څو راهنمایي ورته وکړي دوی خپل باید دغه انګیزه ورته پیدا سي دغه انګیزه یو ځل ورته پیدا سي چې دوی باید یعنی په خپل خپل ودرېږي نو ان شاء الله هر ځوان کولای شي چې په خپل خپل ودرېږي او روخانه راتلونکی ولري
bale راګرځو بیرته تاسو خپل ژوند ته درته وایي چې اوس خو دې پاندون په ورستی ټولګي کې یاستې آینده ته څه پلان لري راتلونکی څه غواړي چې وکړي څه ډول پلان مو ورته سره اوسه طرح کړی دی
الحمدلله موږ سره د قمر خیریه بنسټ ملاتړ دا یعنی غو مالی سپورت زمونږ د سلور کلن سفر د پاندون دوره درته یادوم مو کوشش او هدف دا ده چې اوس انګلیسي ته مو ډیر کار کړی دا او انګلیسي هم زیات کوشش وکړو او عربي ژبه ورته خپل ځکه ما پوهنځي چې دا شریعت دی نو دې لپاره عربي ډیر مهم ده زین نور تر خیر سره را روانو سو میشتو کې ورته یو مکمل وخت تینوم چې یاد سهار ټیم د پانتون کله به کار وسمه او یاد غرمې د ورځې په جریان کې یو ټیم برابر وم چې عربي زده کم چې کله به عربي زده کړ انګلیسي می زده کړ خارجي سکالرشپونه لري نو دا غې د پاره مونږ ته مکمل داسې چانس ستاده چې مونږ دلته امتحان ورکو او مونږ کامیاب شو د روان خپل آینده د پاره ماستری د پاره د هواد نه خارج لار سو ماستری وکړو موږ زیاتره کوشش په انګلیسي او په عربي باندې ده الحمدلله په پانتون درسونه کې کامیاب یو نه وازینې شې چې مونږ ډیر باید ور باندې فعلاً تمرکز وکړو هغه انګلیسي او عربي ده چې کولای شي مونږ د قمر سکالرشپونه څخه محروم نه کی دغه شان کولای شي پانتونونو کې زمينه برابر کی راتلونکي پلان زما خپل شخصا دغه ان شاء الله چې سکالرشپونه ته ځان آماده کوم
bale که راسو دې ته په دې خبرې کو چې په دې ورسته کې افغانستان کې چې سیاسي بدلون راغلی دا نظام بدل شي یو شمیر ځوانان وایي چې دوی نسې کولای ځان د پلان ولري ځکه خپل پلان کې کامیابی دلې نسې کې دوی خپل زړه زده کړی غوړی هغه نسې کولای ک دوی غوړی خپل زړه کار وکړي هغه نسې کولای نو ځکه دوی پلان هم نه جوړي په دې اکل د تاسو نظر څه ده
ځوان وګورینن دولت مسول غني یا جامعه مسول غني ولا حالات تغیر سو پلان مې وظیفه د لاس ور کړه کورس نشم ویلې یا پانتون فیس نه لرم نو دغه باندې دي چې زمونږ تاسو ځوانان نن په جامعه کې وړاندې کوي دا دي حل لار نه ده اوس فرض مثال کوم پانتون ته زو یا مثلا یو کورس اتلو نو اوس کولای شو چې په دغه طریقه بدل کړو کورس مزه یو وست ملګری ته لار شه د ملګری نه درس زکه بل چاته ورته داسې کورسونه ډیر ساده چې فیسونه ډیر کم دي ولې درسونه ډیر پورته درسونه دي نو دغه هغه باندې دي چې زمونږ تاسو ځوانان یې کوي په کار د چونه کې هم دغه زمونږ تاسو د هیواد شاته پاتې یو غټ سبب ده چې ځوانان بهانه کوي تعلیم نه ځان شاته کی بهانه وکي ځان له خلکو ملامتي نه خلاص کی نو زه فکر کوم دا د حل لار نه ده که څو وغواړي منظمه ډیسپلین یو پلان ولري کې انګلیسي لغتونه یا د پانتون یا نور داسې ډیر درسونه دي چې هر سړی نن سبب پويږي که څو وغواړي او البته کسو وګواړي کسو کې نه غواړي نو باندې کې جامعه ملامت ده پلار ملامت ده ورور ملامت ده په اصل کې دوی خپل ځی ځان ته هدف نه لري پلان نه لري همدې په خاطر باندې نن موږ تاسو له دغه بدبختی سره مخامخ یو
لښوګم ټولګي سپورت انجینر اصلا کولای نه سي دوی درس وایي هم د سي نورو برخو کې تغیرات راغلي دي خو بیا هم تاسو خپل تجربه نه څورته وایي یعنی تاسو په امغه محیط په امغه جامعه کې تاسو ژوند کوی سره قامه ژوند سره مقابله وکړي او برای لستراوړي
تاسو ډیر خېټي کې اشاره وکړه چې د جنجونو مکتبونه تروم ټولګي پورې خلاص دي 50 کسانه مونږ سره وو 50 تک کسانو کې شل انجونی وی ډیر شلکان و کله چې تحولات راغلل متاسفانه چې زمونږ خويند د علم نه پاتې سوی ما سره په صنف کې داسې خويند وی چې دوم نمبر او دریم نمبر یعنی دومره استعداد درلوده الحمدلله چې هلکان نو څه کولې پښپورز درس وایلو سره هغه شاته کړی نو دا زما خپل صنفیان وی ما خپل پسترګو کتلی او خو متاسفانه چې د حالات او د تحولات د دې سبب څه چې دوی پری دي زمونږ دولت څخه هم داهله ده چې د انجونو لپاره یو منظمه ډیسپلین برابر کی تر سو دغه درې کال تقریبا درې سنور کال زمونږ خويند د علم ثقافت سوی نو دوی د پاره دی منظمه پلان جوړ کی تر سو زمونږ خويند خپل تعلیم وکي ځکه تعلیم کولای شي چې ناپوهي جهالت لمنځوي سي کله چې ناپوهي په جامعه کې لمنځلار سي هغه هیوات مختزي د هیوات وګړي مختزي د یو څوک د چا په حق باندې ظلم نه کوي
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې په ژوند کې اهداف ته د رسیدو لپاره پلان درلودل د بریا لومړنی ګام دی هغه د خبره هم زیاتوي وایي چې که غواړو خپل اهداف ته د منظم پلان په مرسته ورسیږو یو څه قیمت باید ورکړو دا چې څنګه په مرکه کې اورو
د پلان په حق له خو به دا وایم چې پلان زموږ ساسو د ژوند یو له هغه اساسي وړتیاو څخه ده چې له بده مرغه په اوس وخت کې زموږ ډیری ځوانان په خپل ژوند کې نه پلي کوي. یعنی بغیر یا پرته له پلانه ژوند تیرول ژوند ډیر ستونزمن کوي. زما نظر خدا ده چې د ډیری ځوانانو د مشکلاتو یو اساسي لامل دا کېدل سي چې هغوی پلان نه لري. معمولا پلان داسې یو څه دی چې موږ او تاسو یې په خپل ژوند کې چې کومې کړنې ترسره کوو، په خپل ژوند کې چې کوم کارونه ترسره کوو، د هغه پلان کول، هغه دغه لپاره مهالویش جوړول، یا په مجموع کې د خپل اهدافو لپاره پلان جوړول، د خپل کار لپاره پلان جوړول، چې دا موږ د ژوند په بیلابیلو برخو کې درلودلی سو. یو په مجموع کې انسان د خپل ژوند په حق له پلان جوړوي چې ښه مثلا دغه 2023 کال کې زما د ژوند پلان څه دی، زه باید څه وکم، څه ونه کم، څه ترلاسه کم، دغه باید ولرو. بیا معمولا موږ او تاسو په خپلو اداراتو کې خپل پلانونه لرو، په خپلو کاري مرکزونو کې پلانونه لرو، د خپل په بزنسونو کې پلانونه لرو. یعنی پلان یو ډیره پراخه او لویه موضوع ده چې د ژوند بیلابیلو اړخونو ته ورداخليږي او په هر برخه کې د ژوند په هر اړخ کې یو ډیر مهم رول لوبوي.
بله، که راسو دې ته مثلا په تحصیلي برخه کې کله چې یو ځوان پلان ونه لري، دا یې له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
دا ډیره مهمه مسله ده. ستونزه همدا ده، ګڼ شمېر ځوانان هغوی فارغېږي له پوهنتونونو نه، له ښوونیزو مرکزونو نه، ولې په پایله کې هغه دې هېڅ یوې نتیجې ته رسېدلی نه وي چې زه څه شی سوم، ما نه څه شی جوړ سول، زه باید څه وکم، نسي کولی. چې همدغه وجه ده چې بیا دی لالهانده په دندو پسې ګرځي، په کارونو پسې ګرځي، ولې هېڅ زمینه ورته نه مساعدېږي. مشکل همدا دی په کومه برخه کې چې زده کړې کړي دي، په هغه برخه کې د نه پلان درلوده، نه یې هدف درلوده، نه یې کوم په یو سیستم باندې دا پروسه مخکې نه وړې چې د یوې ښې نتیجې ته رسېدلی سو. یعنې هدف دا دی چې ښه پلان درلودل موږ یوې ښې پایلې ته، یوې ښې نتیجې ته رسوي. نو ځوانان دغه ګڼ شمېر مشکلات دوی لپاره پیدا کېږي، ځکه دوی په یو ښه توګه سره خپله تحصیلي دوره پای ته نسي رسولی، یوې ښې نتیجې او پایلې ته نسي رسېدلی، چې په پای کې به دی په خپل مسلک کې هم ستونزې لري، په خپل فیلډ کې به هم ستونزې لري، دی به نور کوم مهارتونه به هم لاسته نه راوړي، یو بې نتیجې هڅه به یې کړي. یعنې دغسې ستونزې پیدا کولی سي چې هغه د دوی په دنده کې، د دوی په روزمره ژوند کې، د دوی په دغه تحصیلي دوره به دوی لپاره ډېره خستکونه تمامېږي، ستړی کېږي، به خسته کېږي، به بې پلان ژوند معمولا ذهني ګډوډي رامنځته کوي، ذهني فشار لاندې سړی راځي، حیران چې زه اوس څه وکم، درس وایم، مطالعه وکم، ډوډۍ وخورم، تفریح وکم، سفر وکم، کوم مضمون وایم، څه شی وایم. یعنې دنه به دا لاره ورکوي. هر کله چې دغسې مسایل رامنځته شول، دی هغه څوک نه دی، یا دی هغه ځوان نه دی، یا دا هغه محصل نه دی چې د په ښه توګه یوه تحصیلي دوره پای ته رسولی اوسي.
بله، همدغه ځوان له ښوونځي او له پوهنځي او پوهنتون دو مسایل نه بیا راځي خپل کور ته. دلته که ځان ته پلان ونه لري، کومو ګډوډیو سره مخ کېدلی شي؟
په ژوند کې پلان نه درلودل دغه ستونزې پیدا کوي. کنه اوس مثلا موږ ځینې رخصتۍ لرو، یا مثلا فارغېږي، له هغې وروسته که یو څوک پلانونه لري، هغه هم له دغه ډول مشکلاتو سره مخ کېږي. پلان کولی شي چې موږ ستاسو د ټول ژوند چارې ډېرې ښې او سمې کړي. نو که چېرته ځوان مثلا فارغېږي، هغه یو ښه پلان ولري، یو ښه طرحه ولري په ذهن کې چې ښه زه خو اوس له پوهنتون نه فارغ سوم، یا موم زه په رخصتۍ کې یم، ښه د دغه فرصت څخه او دغه څه چې زه په لاس کې لرم، دغه کوم قیمتي وخت چې لرم، دې نه څنګه استفاده وکم چې زما د راتلونکي لپاره ښه وي. دغه ډېره مهمه پوښتنه ده چې دا باید په هره برخه کې یو ځوان یې له ځان نه وکړي. کله چې دغه پوښتنه په ذهن کې راولاړه سوه، دلته د پلان اړتیا او ضرورت پیدا کېږي. کله چې دلته ضرورت پیدا سو، خپل دی مجبوریږي چې دی باید یو څه فکر وکړي.
پلان څه رقم جوړ کړلی سي؟ آیا یوازې په ذهن کې طرح سي، د ورقې په مخ ولیکل سي؟ څه رقم پلان ځانته جوړ کړي ځوانان؟
دا ډیر اساسي پوښتنه ده. د پلان په حق له باندې ډیر دقیق بحث دا دی چې پلان باید یاداشت سي، ځکه موږ تاسو په ذهن کې ډیر څه نسو ساتلی. یعنی کله موږ تاسو فکر هم وکړو، زموږ ډیری مسایل هیریږي. هغې لپاره دا ډیر مهم دی چې موږ یاداشت ولرو. یاداشت موږ تاسو په روزمره ژوند کې ډیره مرسته کولی سي. اوس خو ډیر زیات سهولتونه دي، موږ تاسو ټول سره ځیرک تلیفونونه دي، او په ځیرک تلیفونونو کې بیلابیل سافټویر موجود دي چې هغې کې د نوټ په نوم باندې سافټویر دي، چېرته موږ کولی سو چې خپل نوټونه ډیر منظم او ډیر ښه یاداشت کو. نو زما نظر دا دی چې هر ځوان باید په خپل ژوند کې د خپلو اهدافو لپاره یو ډیر ښکلې کتابچه باید ولري. د هغې پر اخیستلو سره انسان ښه احساس وکړي. دا البته زما نظر دی چې داسې یو کتابچه ولري او په هغې کې دغه ټول یاداشتونه ولري، د خپل هر کال پلان، د خپل هر کار پلان، دغه ټول باید هلته نوشتی، له سر نه باید نوشتی چې موضوع مثلا دغه کار په دغه کار لپاره دغه 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 اړتیاوې باید زه پوره کړم. دا ډیر مهم مسله ده. خپل پلان ولیکي زه څه کوم، صحیح دی. دوهم باید ولیکل سي چې په په کوم امکاناتو زه دغه پلان ته رسیدلی سم. ته دوه دریم ډیر مهم مسله ده چې په دغه پلان کې ما ته به کوم ستونزې او مشکلات ایجادېږي، کوم ستونزې او مشکلات به یې چې هغې څخه زه بیرته مثلا دفاع وکړی سم، مشکلات یې باید درج سي چې ستا د دغه کار په پلان کې یوه برخه باید ستا د کار ستونزې او مشکلات وي، ستا مایند او ذهن باید تیار آماده وي چې ته څنګه د خپلو هغو څخه دفاع وکړي کنه د ستونزو څخه. یو بل مهمه مسله په پلان کې دا ده، هر پلان هغه یو قیمت لري چې قیمت ورنه کې خپل هدف ته نسی رسیدلی. یو مثال زه خپل ژوند درته وایم، مثلا زه تقریبا اوه اته کاله شاوخوا کېږي زه د خپل ولایت څخه راغلی یم په کابل کې، زده کړې کوم، زده کړو تر څنګ وظیفه کوم، کار کوم، ټول مسایل شته. زما د دغه اهدافو لپاره چې زه ښې زده کړې وکړم، ښه تجربه ترلاسه کړم، خلکو ته مې هم خیر ورسیږي، ټولنې ته هم خیر ورسیږي، یو ښه انسان جوړ سم، یو تعلیم یافته انسان جوړ سم، یو اکیډمیک انسان جوړ سم، دا زما هدف. زه همدغه هدف لپاره د اوس لګیا یم، مبارزه کوم. زما د دې هدف قرباني پوهېږي اوس څه ده؟ دا ده چې زه د خپلې کورنۍ نه لرې یم، زه د خپلو میندو نه لرې یم، خویندو نه لرې یم، ورونه نه لرې یم، مېرمنې نه لرې یم، د خپلې ګلالۍ لورکۍ نه لرې یم. په څو میاشتو کې زه یو ځل کور ته اوس دغه زما د هدف څه ده؟ قیمت ته چې زه ورکوم. نو همیشه موږ تاسو ژوند کې البته هدف لرو، د هدف لپاره پلان لرو، د پلان یو برخه باید د هغې قیمت مشخصول دي چې ته باید کوم قیمت ورکې.
یو مشهوره خبره موږ تاسو لرو چې هغه وای وای کله چې ته غواړې یو څه لاسته راوړې نو یو بل څه باید له لاسه ورکړې. تاسو ډیر ښه تشریح کړه. ځینو ځوانانو ته د غو د ژوند پلان کورنۍ جوړوي، په دې خبره ته وکړې دا څومره نامناسب کار ده؟ څومره ځوان ته داسې یو اس ورکوي چې یعنې ته خپله چې نشې کولای نو راسه دا پلان دې زه درته جوړ کړم؟ په دې خبره راته وکړې.
ښه پوښتنه ده. زما نظر خدا دې راضي ده، مثلا څو زاویې وڅېړو. ښه، یوه خو داسې ده که چیرته مستقیم یوازې کورنۍ ورته پلان ورکړي او جبران باید همدا پلان ځوان عملي کړي، دا نامناسب کار دی، ناسم کار دی. دغه پلان به دې پر ځای چې د دې ځوان په ژوند کې مثبت رول ولوبوي، منفي رول ولوبوي او ګڼ شمېر نور ذهني زیانونه دوی لپاره لري. لیکن ښه خبره زما په نظر دا ده یوه نتیجه د دې پوښتنې داسې ډېره ښه راځي چې دغه ځوان او دغه کورنۍ ټول په ګډه یو ښه پلان جوړ کړي، دا به یو ښې نتیجې ته دوی ورسیږي. که دوی مشترکاً یو ځای شي، هر څوک خپل نظر ورکی او د دې ټولو یو مجموعه نتیجه دوی غیږ نه یو پلان جوړ کی، دوی به وړي رخي مثبت نتیجې ته ورسیږي. په دیکتاتوري شکل باندې کنه یا په تحمیلی شکل باندې په ځوان باندې پلان تحمیلول د کورل لخوا دا مناسب نه دی، لیکن په یوې خې مشورې سره وین نتیجې ته رسیدل او هغه پلان کول دا به ډیره ښه نتیجه ولري.
بله، راځو اخر کې په دې خبرې کوو چې هغه ځوانان چې همدا اوس د موږ او تاسې غږ اوري او دوی لا هم خپل ژوند ته پلان نه لري، هغو ته به تاسو د خپل ژوند له تجربو نه څه ووایه؟
یو اروپو دی، ایملی وان سونبرګ نومیږي، هغه وایي چې د هغې له خوانه په د قضایو د مطالعې زده کوونکو وغوښتل شول چې د دوی د روزانه پلان جوړه وساتي. له دوی څخه داسې یو غوښتنه وسوله چې دغه پلان باید دوی جوړ کړي او هر سهار دوی د ورځې لپاره خپلې ارادې او پلان ولیکي. کنه ایملی دا وموندله چې هغه زده کوونکي چې خپلې موخې او پلان یې لیکلی، دوی د هغه کسانو په پرتله چې هدف یې نه و مشخص کړی او پلان یې نه لرلو، دوه نوي ځله ډېر څه ترلاسه کړي دي. یعنی هغه ځوانان چې هغوی هدف درلوده، هغوی پلان درلوده، هغه 92% کامیاب راغلي دي، بریالي شوي دي، یوې ښې نتیجې ته رسېدلي دي، یو ښه څه لاسته راوړي دي او خپلو موخو ته رسېدلي دي. چې دا پایله د پلان کولو هغه ځواک ثابتوي موږ او تاسو ته، کنه چې څنګه باید پلان ولرو. نو د دې لپاره مهم دا دی چې راځئ موږ او تاسو په خپل ژوند کې پلان ولرو. د مکتب په دوره کې په دې مسایلو زه هېڅ آګاه نه وم، څه وخت نه پوهېدم، داسې یو څوک نه و چې موږ ته وښي. دا ستونزه کلیوالو سیمو کې ډېره ده، چېرته زما غږ کلیوالو سیمو کې خلک اوري. نو په دغه برخه کې د خپل کورنۍ سره، د خپل ماشومان سره او ځوانانو سره په دې برخه کې ډیر کار وسی. زما د ژوند یو بد تجربه دا ده چې زه مکتب دوره کې ما سره هیڅ د څوک نو چې ما سره مرسته وکړي په دې برخه کې، حتی نه د استادانو لخوا، نه د ملګرو لخوا د څوک نو چې موږ ته دغه لار او طریقه وخی. خو بیا چې کله زه پانتون ته راغلم، تحصیلي دورې ته راغلم، لاغي ورسته په ځینې مطالعاتو باندې، په ځینې نور مسلو باندې چې موږ کار وکړ، بیا دا مسایل ما درک کړل. لاغي ورسته ما خپل ژوند لپاره یو کلن پلان جوړ کړ، د کاري برخه کې مو پلان جوړو، تحصیلي برخه کې مو پلان جوړو. نو الحمدلله زه ویخي نتیجې ته رسیدلم، یو ویخي پایلې ته رسیدلم. دا اوس هم پانتون نه فارغ یم، لا هم د خپل ژوند لپاره پلانونه لرم، اهداف لرم، د هغو لپاره قیمتونه ورکوم، ژوند تیریږي. نو الحمدلله ښه نتیجې ته رسیدلم او ماته ډېر ښه معلومیږي چې زما مخکې ژوند کې څه نه درلود، څنګه اوس څنګه یم، څومره راحت یم، زما ژوند کې څومره تغییر او بدلون راغلی. او په پلان درلودلو سره، هدف درلودلو سره، موږ تاسو کولی شو چې خپلو اهدافو ته په ډېر سریع ډول یا په ډېر تیز ډول ورسیږو.
بله، ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
دران دوستانو، دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست علم مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګي او تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لا آزادۍ رادیو خبريږي. پیل کې د ووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ووم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایی تمدن لولو. خونکي په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایی تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه سو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 1000 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکا، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې 5 ځای ځانته ځانګړی کړی وو. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت وو او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده وو. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویل. په ویدی سرودونو کې الینا په نامه قبیله یاد سوې ده چې د اوسنی الینګار اوسیدونکي وو. د بولان اوسیدونکي یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله په خوا تر میلاد په لرغونی افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آریان ویل. د آریان معنا د شو خوینو خاوندان او یا هم د اصل وګړو په معنا دی. د دوی د اصلي ځایونو په باره کې یا هغه لمړني ځایونو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نومونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې بوو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوي او په نشر سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ورته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیگا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. اریایانو بلخ ته تر رسیدو وړاندې کوچاني ژوند درلود. د سمرکند په تال برزو کې په 1909 کال کې هغه سیړونکي چې دی د اریایانو د پاچا یو انځور پیدا کوي چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی و. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د اریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدیس رودونو کې د کیمورس یادونه هم سوی وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوی وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیس پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل حدیث پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی اوستایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او اوستایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته وګیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښې دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړې ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تلل اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ ماته وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم به امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نورسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابو العباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم به امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم به امر الله نوم کښېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کی. د ده د حکومت موده 40 کلو څخه زیاته وه. سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیر شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مصطفی کی الله دغه حکومت د حاکم د وفات څخه وروسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلط عمل ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وقت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپله هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معذول یا هم ایسته سو، نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بامر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر اووه فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بالله ته په درنه او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودی. هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي اسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لوی ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جماعتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مول وستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوی وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. نن به په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې به له ښوونکي واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو له ماتې وروسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څړول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتی سره سم په 1300 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنی او را لیکنی او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن اسمه او دولتي خزانه تشوي د انګريزان پر ضد د جنگ لامل د هواد صنعتي او کرنيز چارې ځانمن سوي وي. په داسه حالات او شرایط کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوه دندو په سر تر سوالو مسول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دوه دوه دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخوانړ او د دولتي ادارو جوړش او د بیا رغونې د بهیر څارنه په خپل کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول اشتباهه لاس اخیستی وای. دولتي حکیمانو د امیر په فرمان پورې تړلی و چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لار کې له هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سمبالولو او جوړش کې کوشش وکړ. څه د پاسه 9000 کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغه پوځ په واسطه وکولای شوه چې ځواکمن غښتلی مرکزی دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي ادارې د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي مخاو د مرکزی دولت د غشتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یو لار هم د مالیو زیاتول مالیات وضع کړل او په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول و. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسید. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والی و خلکو ته ویل چې د دولت مخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې پرتزاری دولت باوري نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بی طرفۍ دریز غوړه کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یو لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلیس سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیټو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پلو ټاکل د ډیورن د کرښې په واسطه و. مارتیمر د ډیورن په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلای په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پلو ټاکلو لپاره ټاکل شوی و. نوموړي د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وټپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوز جوړ کړ، خو هغه ونه کړی شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کونکو، هله دا چې نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړي وي، نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې درسره ولیکئ.